السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني څو ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2020 کال د سپتمبر د 11مې حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللې دي او وایي د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. ښاغلي ضیا احمد ویلي د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو دی زیاتوي چې که له ډیورنډ کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه لاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیخ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. ضیا احمد دا یادونه هم کوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد د خپلو د امنیتي ناکامیو په اړه د نورو غاړې ته ونه چوي. د طالبانو د حکومت او روغتیا وزارت په افغانستان کې د بیزو د کوڅک په نوم ناروغۍ مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي. باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي له چارواکو سره په یوه غونډه کې د دې ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بیزو د کوڅک د ناروغۍ مواردو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمری په 15مه د دې ناروغۍ د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. آسیا او اروپا ته د دې ناروغۍ د سرایت خبر هم ورکړل شوی دی. د بیزو تڼاکې له ناروغ انسان سره د جنسي اړیکې د پوستکي خبرو او تنفس په څیر د تماس له بېلابېلو لارو انتقالیږي. دا ناروغي چې د زکام او جلدي کوڅوک ته ورته نښې لري د مرګ سبب هم کیدای شي او په هرو سلو کې یو ناروغ وژلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاورې اشغال کړي، په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورس کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاوره یې په ولکه کې ده. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي. ولسمشر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 نوي کلي نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره مربع ساحه یې په ولکه کې ده. موسکو هم تایید کړی چې اوکراین په کورس کې د سیم سین پر سر درې مهم پل ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د زلنسکي یو سلاکار میخایلو پودیالک د ازادي راډیو د روانو چارو څنګ ته وویل چې اوکراین د روسیې د غیر ماجه یرغل برعکس په کورس کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره عملیات کوي. د روسیې په خاوره کې دننه د اوکراین د پوځ عملیات نږدې 2 اونۍ مخکې پیل شول او لا هم دوام لري. د جرمنی یوې محکمې د هغې 9 کلنې مېرمنې د استناف غوښتنه رد کړه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د انسانانو د راټولېدنې په یوه کمپ کې د څه باندې 10000 کسانو په وژنه کې د مرستندوی په توګه د ونډې په لرلو مجرم پېژندل شوې ده. ارمګارد فورخنر د سټوټوف په نوم د کمپ د قومندان سکرتره وه چې د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د جرمني د شمال د یوې دولتي محکمې لخوا په تعلیقي بند محکومه شوې وه. نوموړي د هغې ډلې په غړیتوب تورنه ده چې د پولنډ اوسني ګدانسک خاطه نږدې د تجمع کمپ چارې سنبالولې. میرمن فورخنر د 1500 کسانو په وژنه کې په مرسته او د امدي قتل په 50 مواردو کې په لاس لرلو مجرمه پیژندل شوې ده. او د افغانستان د 12 کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه. دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د 12 کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه. افغانستان په بله لوبه کې د چهارشنبې په ورځ له کوربه تاجکستان سره لوبه لري. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په کوربهتوب پیل شوي، افغانستان، تاجکستان، قرغزستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان ګډون لري. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
پکتیکا مټاخان ولسوالۍ سړک په کلي کې زیات مالي زیانونه خلکو ته رسولي دي.
دا چې ولې په دې موسم کې دغسې سیلونه راوځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز سویلی وزمک پېژندونکي سره مرکه کوو. د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلور لسیزو یو زړه دښمنی په دوستی بدله شوې ده.
هم دا طرف هم هر طرف د خوشحالۍ احساس کوي، لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو.
په یو بل راپور کې به هم واورئ چې د خوست په یوه لرې پرتې سیمه کې د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني په دوستی بدله شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه یې د شپږو برمتو مړي موندلي دي. او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د اړیکو پر مسلې څرخي.
د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه دار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وښيي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو شدیدو ورښتونو او سیلونو خلکو ته بیا ځاني او مالي زیان اړولی دي. غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې ورښتونه شوي او سیلابونه راوتلي دي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو دوی ته زیانونه اړولي، حاصلات او کروندې له منځه وړي. نور حال ازادي راډیو خبریال فیروز عزیزی پر راپورټ کې.
له تیرو دوه ورځو راهیسې له غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا ولایتونو د شدیدو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو راپورونه ورکول شوي دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل
سیلاب اومده بود، 3 نفر کشته شده، 2 نفر دیگه زخمی است. کلسوالی دیگر قریه شیربوز در اونجا سیلاب زیاد آمده
در دیگر کلسوالی شیربوز سیما که دیر سیلابون را وطلی چه دری کسان پا کمبر شول او نه کسان تا پینشی بیدی مالی زیانه هم
روح الله وایي په سیمه کې د خرابې هوا له امله مخابراتي شبکې هم په سمه او دوامداره توګه کار نه کوي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله نثار رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې د سیلابونو له امله د دریو کسانو مړینه تایید کړې او ویلي دي چې دوه ماشومان او یوه میرمن ده. نوموړي ویلي چې سیلابونو د غزنی د یک ولسوالۍ سخته ځپلې او هلته یې د خلکو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. بلخوا د پکتیکا ولایت د مټخان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم سیلابونو ځپلې ده.
تېره شپه پکتیکا ولایت مټخان ولسوالۍ د پکتیکا خیری سیمه ده چې هلته نور پکتیا ولایت شروع کېږي، زرمت ولسوالۍ، پکتیکا مټخان ولسوالۍ، شنک په کلي کې زیات مالی زیانونه خلکو ته رسولي دي. د خلکو کروندې له منځه وړي دي په مکمل ډول سره چې دوی کرلي او ځینو کورو ته ننوتې دي چې دیوالونه یې چفه کړي دي، کوټې کېناستې دي. همدارنګه هغه د حیواناتو دپاره چې دوی کوم ځایونه لرلو هغه یې تخریف کړي دي.
نوموړی وایي تر دې دمه د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې راپور نسته. د پکتیا ولایت ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې سیلابونو د کرنیزو ځمکو او د خلکو د کورونو ویجاړولو تر څنګ د خلکو د تګ راتګ یو ستر پل هم نړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د اګست په 13مه د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ سیلابونو وځپله او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. په زابل ولایت کې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو سخت مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت مسؤلینو د تازه سیلابونو له امله د وختو زیانونو د کچې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون دوشنبه د اګست 19مه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د روان کال د اپریل له میاشتې سختو سیلابونو او شدید ورښتونو سره مخ دی چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتي دي. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د اګست په 11مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي خلک لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. یو این ایچ سی آر دې ته اشاره کړې وه چې افغانستان د اقلیمي بدلون د سترو زیانګالو هیوادونو دی او ویلي دي چې د دې بدلونونو له امله کمال اغیزمن سوی افغانان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. یاد ادارې ویلي و چې وروستیو سیلابونو او سختو بادونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي او زیانمن سوي کسان خیمو د سرپناه ملاتړ، روغتیایي خدمتونو او رواني مشورو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وروستیو اورښتونو او سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دا چې ولې په دې وخت کې دغسې سیلونه راووځي او په ټوله کې پر کرنې به یې اغېز څه وي، د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې د پوهنځي پخوانی استاد خلیل احمد نادم هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. نادم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندی اوسئ. سلامونه تاسو ته، تاسو همکاران ته او د درنو اورېدونکو ته د ازادي راډیو.
نادم صاحب، په افغانستان کې اوس د اسد په ختمېدو دی، د زمري اسد د میاشتې دیرشمه ده. دغه سیلونه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا معمول و پخوا هم چې په دغه موسم کې به دغسې سیلونه راتلل یا دغسې ورښتونه کېدل چې په نتیجه کې سیلونه راووځي او خلکو ته زیانونه واړوي؟
نو تاسې په نتنه چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورو هیوادو کې هم راځي چې دا دی د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغیر ورکړی دی او دا ځینې فابریکې چې په نورو هیوادو کې د پرمختللو هیوادو کې یا صنعتي هیوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزې سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه ده. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خو ګازات خو اکثرا لکه د مونږ ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان دوی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د ګازات تولیدېږي. هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره. اما تر اوسه داسې میکانیزم نه دی رامنځته شوی چې په اساس د افغانستان ته د ملګرو ملتونو یا بین المللي سازمانونه باید چې افغانستان ته سره مرسته وکړي.
په دې خبرې وکړو نادن صاحب. زما پوښتنه بله پوښتنه دا ده چې دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې په د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی. افغانستان د انرژي منابع نه درلودل لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار وانخلي، ونی ونوي، جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی دا شان. نو متاسفانه چې په 15 کال کې د مونږ غرونه لڅوي دي، حتی هغه بوټي چې عادي چې ونې هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنی په اندک یو باران چې راسې ګورې سیلابونه راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکه د جذب هغه ولتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري. بل دا چې ګوري افغانستان په خوا له داسې یو مونږ په هغه اداره کې چې ما کار کوي جیولوژي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواو کې وي هغه راتله او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله او مونږ هلته معلومولی چې سیل د کوم ځای راغلی، تر کوم ځای تللی او څومره تخریبات کړی او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کوم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحې د تخریب کوم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلودل. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته لیدي او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد او د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولای شي؟
خوب ګورې دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ وکولای شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسی د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره سي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت لپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو، یعنی دې خېګنې لیدي چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو. په شرط کې تحقیقاتی مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامي اعلان شي، افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکه مثلا یا 12% د زراعت لپاره اواری دی، نور ټول غرنی دی، یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
کور ودان د کابل پوهنتون د ځمک پیژندنې پوهنځي په خوانی استاد خلیل احمد نادم چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخسته. قدرمنو اوریدونکو، وا موریدل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په تیر غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، زابل او پکتیا کې ورستوي ورښتونو او سیلونو خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نورستان ولایت وان وایګل درکې د نوي منزور شوی ولسوالۍ د مرکز د ټاکلو پر سر پایل شوی اعتراض لا هم دوام لري. اعتراض کوونکي وایي کابل خبره غلي پلاوي دي د ولسوالۍ لپاره چې د وایګل مرکزی کلی د مرکز په توګه ټاکل شوی دوی ته د منلو نه دی، او تر هغه به خپلو اعتراضونو او د لارو بندېدو ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې نوي منل شوي. دا چې د اعتراض کوونکو غوښتنې څه دي نور به په دې رپورټ کې واورو.
څلور ورځې پوره شو چې د نورستان وانت وایګل دره کې یو شمیر کسانو د وایګل په نوم نوی منظور شوی ولسوالۍ د پاره د مرکز ټاکلو پر سر اعتراض پیل کړی او لارې بنده کړې ده. اعتراض کوونکي وایي له کابل راغلي پلاوی چې د مرکز په توګه د وایګل مرکزی کلی ټاکلې، دې کار کې انډیوالي پاللې او دوی ته د منلو نه دی. حاجی دین محمد:
او اوس چې کم نه وی هتان راغلو، د دوی هدف دراتک دا و چې یعنی د قومونو یو ځای ته متفق وي، یو ځای ته اتفاق وو. بدبختانه د هتان راغلي هتان او امغه سیونه ک او ډیر اندیوالیزم په شکل د کم چې لیکل شوې یعنی جملې دي هغه کم ډیر خطا یعنی هتان کړی دي. دا یو اندیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو، او دا د هیڅ قسم د منلو وړ مونږ
خود قضی بل لوری او د وایګل وسیدون کې بیا د اعتراض کوونکو خبرې بیا اساسه غنی او وای پلاوی په خپل خوخه مرکز ټاکلې او په دې کې انډیوالی یا نور اړ کې نه دی پالل شوی. اسد الله شهاب ازادي رادیو ته ویل:
یو ځل نه دو ځلې د هیئت راغلې ده لوړ پوړي چارواکي په دې کې د وزارتونو بینانو ترکه چې د اداري امور لخوا استازي په دې کې وو. په دې قضیه کې والي صاحب خپل دخیل دی، هغه منطقې ته راغلی وو. د دوانو هیئتونو د لزومدید پر اساس هغوی په خپل اختیار دا کار دغه مقر انتخاب کړی دی. په دې کې دنډوالیزم خبره که څوک خاص کر د وایګل په خلکو باندې څوک دغه تور لګوي، دا محض تور دی. د دې سپیناوي ته د وایګل خلک تر هر ځای حاضر دی.
د یاد ستونزې هواري د پاره د سرپرست حکومت والی قاری زین العابدین عابد هم تیر ورځ سیمې ته تللی وو. خاغلی عابد اعتراض کوونکو ته ویلي چې د مشکل هواري د پاره د مرستیل والی په مشرۍ کمیسون ته دنده سپارلې ده.
وزارت داخلي او وزارت عدلي او د نورو وزارتونو نمائندگان پکې وو، نو دلته حیاتی کړی دا او مقر د دې ولسوالۍ په وایګل کې انتخاب کړی دا. البته د ارنس د خلکو غوښتنې چې کومې دي ده ته موږ متوجه یو. اوس هم یو کمیسیون کمیټه ټاکلې ده د ولایت د معاون په مشرۍ باندې چې هغه به یې مشرک دي، دا د ساحې ته به ځي، ولسونو ته به قناعت او ډاډ ورکوي. انشاءالله موږ دې د ټولو ولسونو کوشش کوو چې مشکلات حل کړو.
هغه له پارېدلو کسانو د اعتراض ختمولو او لار خلاصولو غوښتنه کړې، خو لا هم خلک په خپله خبره کلک ولاړ دي. شاوخوا 15 کاله کېږي چې په وانت ویګل دره کې د وانت ترڅنګ د ویګل په نوم نوی ولسوالي منظور شوه، خو د مرکز ټاکلو پر سری په یاد سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د شته اختلافاتو په وجه چاره د خند او ځن سره مخ دي. یو شمیر کسان بیا دا ویر لري که چیرته د قومونو ترمنځ روان اختلافات همداسې دوام وکړي، نو امکان لري چې حکومت منظوره کړي ولسوالي بیرته ختم کړي، چې ورسره به ټول ښکېل اړخونه له ډېرو اسانتیاو بې برخې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندلی دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یوه تونل کې موندلی دي. نور حال به له احمد تکل وورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرائیلو پاوځ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي موندلی دي. د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې د شپږو برمتو مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنټ ټینګار وکړ چې اسرائیل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسیدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرائیلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتهو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرائیلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرائیلي برمتو خوشي کول دي، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرائیل هغه طرحه منلې ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرائیلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځ وړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوي دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرائیلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزغان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د څلورو لسیزو وزړه دښمنۍ د ځایي چارواکو، مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. هغه کورنۍ چې تر منځ یې روغه شوې ده خوشحاله دي. نور پرې رپورټ کې
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي.
دا د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د سری په نوم د یو کلي اوسیدونکي دي چې له شاوخوا 40 کلونو وروسته یو بل ته د دوستۍ غېږ ورکوي. د څلور لسیزو وروسته د دوستی په پار د سیمې د ځایي قومي مخورو دیني علماو او ځایي طالب چارواکو په مرسته دوی پر یوه ټغر راټول سوي دي. منځګړي وایي د دې کورنیو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یې زیاتې هڅې کړې او بالاخره بریالی سو چې پر یوه ټغر یې سره راټول کړي. په اروزګان ولایت کې د قومونو او قبایلو چارو امیر کاری بختیار وویل چې دوی هڅه کوي د خلکو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله کړي.
دا زموږ یو زوریدلی ولس دی، زموږ زوریدلی ملت دی، د ټولو سمه دا غوښتنه ده چې دغسې موضوعات چې پیښیږي دا به ټول سره همکار یو، ټول به خپل وسو کوشش کوو.
د څلوېښت کلنۍ دا دښمني چې نن ورځ پای ته ورسېده ښکېل لور یې ځکه خوشحاله دی وایي له دې وروسته به له ډاره پرته او په ازاده فضا کې په خپله سیمه کې ژوند کوي. نظر محمد او رحمت الله چې د ښکېلو لورو څخه دي وایي
زموږ په خوښه ده، زموږ د جانب مقابل په خوښه ده، موږ په دواړو باندې ډېر ښه خوشحاله یو او ډېر راضي یو. تقریبا ماشومانو لاسونه سره کړي دي، هم دا طرف هم ها طرف د خوشحالۍ احساس کوي لکه څنګه چې په موږ باندې اختر وي او دا رقم موږ احساس کوو. ولې یو لاس روپۍ چې سبا پیدا کړم هغه به ماته پاک وي، یو خواري ته خو به خلاص یم.
ډېر ستړی ولم، بېخي داسې سړی وم چې مثال مشران یم سړی و کشران یم سړی ول، ځکه د مشرانو د کشرانو په مابینځ کې مې چرې اوبه ورتېرې کړلې.
دینی علما د خلکو ترمنځ دوستی د اسلام له نظره ښه ګڼي او له مسولینو او منځګړو غواړي چې تل د ښکېلو لورو ترمنځ عدالت رامنځته کړي تر څو په سیمه کې د تاوتریخوالي کچه راکمه سي.
بیا هم له همدې موضوع لرې نه ځو. د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې هم د دو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې پای ته رسېدلې ده. سوله کوونکو وویل د دښمنۍ پر مهال نه یوازې د خلکو کورنیو کره او د کار سړي د لاسه ورکړل، بلکې په دې موده کې د دوی د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورئ.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنیو ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري په استازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدی د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې موږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره بدې حساب وکړي بیا بیا ختم کوي بې څوک بدې ونه کړي خی د اورګرې ژوند وکړي چې چېرته یې چې مباد کړي دي اول د یوه خبره ویسي هېڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره چې وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیره به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي یعنی د اول لږه به سلاح وکړي نو بیا به د به مشکل ووړي نه به هغه ووړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډېره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډېر په خوشحالتیا سره غوړه کېښوه، ډېر ضربېدلې وه، ډېر ستړي وه، ډېر ستړي وه، خو الحمدلله ډېرې په لنډو لنډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه، یعنی د حال یار ته جوړه کړه، د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو.
بل لوري ته قومي مخور وایي چې په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول د لویې پکتیا په لویو او وړو قومونو او خیلونو کې په قومي نرخ او رواج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټولې ځانونو ته په ګټه بولي. قومي مخور مختار الدین جلالزی وویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصله چې په محکمه کې ډیر وخت نیسی یا فواز کا بعضی وخت د محکمه فیصله خلکو ته لګي سخت هم ته موږ ځکه شریعت خو ډیر خشایده ډیر نیک شایده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغه سي ډیره معاملې نور ختم شوی دی خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي
سره دې چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنۍ ترمن سوله کول لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکی شوی خو لا هم ډیر داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ورپاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته نږدې شوی او د برخه کې ازادي راډیو ځانګړي 25 دقیقې بحث لرو چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د طالبانو سرپرست حکومت پر تعامل را څرخي خو په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوي یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آصف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي و د افغانستان وضعیت هم ریکارډ کچن لري چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې یا افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکي بللې دي او ویلي دي د افغانستان لوازیت سره هغه سمون لري خغلی زی احمد وای د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله زپلې د خو زیاتوي کړي ل ډیورن کرخي ها خو د داعش پټن زیون لمنځه لاړ شي نو د دې ډلې ل خوا پیخ ګواښونه به هم په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت په افغانستان کې د بيزو د کوتوک په نوم د ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په اړه د بحث خبر ورکوي بختر خبری آژانس طالبانو اداره کوي خبر ورکوي چې د روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی له چارواکو سره په یو غونډه کې د ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو خبري کړې دي د راپور له مخې په افغانستان کې تر دې دمه د بيزو د کوتوک د ناروغي د موارد و راپور نه دی ورکړل شوی د روغتیا نړیوال سازمان WHO د زمري په 25مه د ناروغي د سرایت له کبله د افریقا په ځینو برخو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراین نه غواړي د روسیې خاورې اشغال کړي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په سرحدي سیمه کورسک کې حضور لري او سلګونه کیلومتره خاورې په ولکه کې ده اوکراینی چارواکي وایي د دې اقدام هدف د روسیې د خاورې اشغال نه بلکې د یوې حایل سیمې رامنځته کول دي ولسمشر زلنسکی پرون وویل اوکراینی ځواکونه په کورسک سیمه کې 2 کلی نیولي او څه باندې 1250 کیلومتره ساحه په ولکه کې ده د افغانستان د ولس کلونو فوټبال ملي ټیم قرغزستان ته 2-0 ماته ورکړه دا لوبه پرون د مرکزی آسیا د فوټبال د ولس کلونو ټیمونو د اتلولۍ په لړ کې وشوه
دو خبرې دی یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي په اصل کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نمونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره تعامل ساتلی د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه
د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه پر ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیا چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیا کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پیژان صاحب، تاسو ته به راسو، ستاسو نظر به واورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي. ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی شي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره ترسره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د هیڅ نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی، د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملات د لاري اوسنی ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات دي اقتصادي نمور کې د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنی ادارې په شتون کې د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره ترسره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګرۍ په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي، خو تر شا یې دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان ته ډېر نږدې پراته دي دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وښيي چې ستاسې د خواص څخه چې کوم فعالیتونه یا ستاسې په جغرافیه کې چې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي پام ووي چې د دغه ترهګرۍ اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي. او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې ستابند روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جانباز صاحب، ستاسو ټلیفون کې رخصه وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسني حاکمیت سره
د افغانستان کوي تر ډیر بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتی سیاسي. یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعې په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایې لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته، جنوبي آسیا ته، همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعې په حالت کې دي. دې کې هیڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي، د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتي محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخربې ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپلو منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیک دي، د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی، دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه په سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته دي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوسمهال دپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې لړۍ په دې سلام نه شي. دا خبره د دې تر واس تیره ده او نشي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یادې څومره مخکې په دغو هیوادونو کې یو هیواد د یو هیواد حکومت لږ شین څراغ وښودي چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نور هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو ډېر شدید غبرګون وښودي. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یویشت ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان
ملګری ترې وخت پورې وساتي.
جنبل سیب روسیه له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل تلیواله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د هماغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی یعنی پالیسي ساز اداره هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې تپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړپوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم ستاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټول ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بعدو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلی کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروع ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونه لویږي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د ړنګېدو نه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کې داسې کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي یا دې ته به اقدام وشي. احتمال یې وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بین ملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډېره مننه. پېژند صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هېوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري. تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هېوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندېښنې واقعي دي او دا اندېښنې او دا خطرات د سیمې هېوادونو ته دا هر ورځ په چیرې دو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینی شواهد موجود دي او داسې ځینی ویناګانې سوي دي چې د دوهې په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا ندي شریک سوي، په هغو کې یوه ماده دا ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړي چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی. موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوشه باندې ناراضه، موږ د ټوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګو، نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو. او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای. نظر دا باندې زرو د حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی و چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راضي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي، موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات او واردات تعامل دي د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا څخه وشتي چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیس وکړ چې یو ترهګری نړیوال د لته په افغانستان کې موجود دي، د دوی سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي. موږ د دوه دولو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدید وو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي. اوس کوم ګورو عیني موضوع ده او عیني فرموله پدې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي، نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دوه ډول په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري کوي. یعنی که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شره نکي یا مثلا دا د رسمیت پیژندنې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه ډېر د ملت سره نشري کېږي متاسفانه، نو موږ به د دوه ډول په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو او دا څه وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همدا په روسیا کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسیسات وشول چې دا افغانستان څخه پلان سوی و او هسته په افغانستان کې ده. نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي او دا کیدای شي که د سیمه هیوادونه نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي. فکر کوم
د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیا، چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی چې هغه دا دی چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډقل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی دی چې یو د ملا هبت الله د لږ په کندهار کې دی، یو د حقانی د لږ، یو د ملا برادر د لږ چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري، دغه توپیرونه تقویه کی او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي او د دې تر څنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادونو کې تیاری دي دا فرصت ته ناشې دي هغه تقویه کی او افغانستان ته ولیږي او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبات صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمه هیوادونو چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هرڅه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعیا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپل سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي، د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي. لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته ارزو کړ، دا هیوادونه د توسیع په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی تایید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جواب ورسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وختل ارزو کوم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کمیډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو دومره خبره ده چې هغه د افغانستان د حقیقي خبرې د تاسو نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومه منطقې دي په دغه ځایو کې دا پلان شوی او طرح شوی و دا بریټ، دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځاله مرکز پاکستان دی. به درته بیت شره شو دي هیوادو ته، دا هیوادونه البته چې دي خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ساس خدمت ته ارزو کړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشور دي، لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغلی تاشکند ته ویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ په سلام مشوره کوو، او دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو مشوره کوي.
25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځنګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
جهان می څه پروا لاس کې لاس لر مستاستا پختنه می علاج تا خبره می دوا تا خبره می دوا سم می دین سم می دنیا نه غلرم نه داستا پخت
یم پا داسے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑ